جمعه د شنګاش د 13 د جولای 3 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر وبجو په منځني سبا 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخده وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوی سره رامنځته کوي. څرنګه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړۍ فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکه په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی و د اوکراین د هوایي شرکت دا مسافر وړونکې الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوې خو وروسته یې ومنله چې په تېروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټول سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. په ننګرهار کې پولیسو 2 د یو رکشه چلوونکي د وژنې په تور نیولي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا کونړ ولایت کې 6 جریو پورې
نوې دوه کسانو لمړی رکشا چلوونکی وژلی او وروسته یې رکشا له ځانه سره بیولې وه. اوبخښې له تخنیکي ستونزې پولیسو دواړه کسان نیولي او تښتول شوې رکشا یې هم اخیستې ده. دا رکشا چلوونکی په دې وروستیو کې د ننګرهار د اډې فارم سیمه کې وژل شوی و. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانیستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابري شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړی شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس داریم که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500
دوی موږ د مهال په روزنی توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیدو سره کولی شو د پروسس روزنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 تنو پورې ورسو. شاغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکې د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباده شوې ده. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیرو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې کې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې دوو متحدانو د واشنګټن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په دې اړه یې شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواک سره تړاو لري. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. په دې ټول پوښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسلو ترڅنګ تر 2016 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواري شي. کرملن د پنجشنبې په ورځ دا ټول پوښتنه وستایله او هغې پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالۍ ټول پوښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې اته اویا کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رای ورکړې دي. دا خبرونه دا سدی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو د سوداګرۍ په اړه خبري وکړې. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شکایت لري.
پکتیا اوسنی نفوس تر 1,000,000 وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د روسیې او طالبانو د اړیکو مسله چیرل شوې. په همدې اړه د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس وی ډلې ته معلومات ورکړي چې د دې جزئیات به هم در سره شریک کړو. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د کابل د منډۍ لیوه دکاندار سره شهیدلې.
موږ دلته وریجې دي، غوړې دي، وړې دي، بوره ده او چای ده. پولر هره بله د کور ضرورت څه نه چیرې شته.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې به د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یوه درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو الهام الیف او قربان قلی بیرتي محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام الیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشرسې د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. له ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام الیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام الیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وایي لومړی د ولسمشر الهام الیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یوه ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل رپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګه وویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیاو خود ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالي تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلې. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اقینې او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچې پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل د توکو او وسایلو د خلیک په موخه به یې هیواد په اقینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ تر څنګ فعاله ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانیستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې ډېره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و په وروستیو کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانیستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډېره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکمه کړي.
یو شمیر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډیر شوی خو حکومت لا هم دوی ته د هغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی دی. دوی وایي له همدې کبله ګڼ پکتیاوال لومړني خدمات نه ترلاسه کوي. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس له 1 میلیون کسانو پورته دی خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د 4 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخت دی خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 4 لک وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه نکړي نو په اړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وایي ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کړ خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وایي
پکتیا ته لا هم د لومړۍ درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو. د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوی نه لري. بیا رغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګه نه دی کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داود خان له واکمنۍ را وروسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نو موړی لامل د امنیت خرابوالی بولي او په خبره په 1996 کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیقی اروایی
پروسه کول دا موضوع د ولی صاحب سره مطرح کړو مرکزی دفتر سره. لکه متاسفانه ولی صاحب مو ویلی او مرکز مو ویلی چې د کور په کور سروې ده د پکتیا امنیتي شرایط دې ته مساعد نه دی. اوس نس کولای چې تر څو سي امنیت کې نسې دا سروې سره ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبدالولی صحیح سره شریک کړه. د وی سره لدې چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دود وکاله تیریږي خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا د استخباراتو چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړی دي چې روسانو طالبانو ته نقدي جایزې ورکړي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په دغو چاپي خپرونو کې هم همدا مسله څیړل شوې ده. دغو خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیځ چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسېره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال رابرسېره شو چې د امریکا استخباراتو وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډی لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خپرونې د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خپره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزي په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوي دي چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنونکي امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
طالبانو ته د روسیې د نقدي انعامونو د مسأله بیا هم پسې تعقیبوو. د امریکا د استخباراتو مشرانو د پنجشنبې په ورځ د دې هېواد د کانګرس مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا د دغو استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل انپور راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د تړلو دروازو تر شا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي او د دوو استخباراتي کمیټو لوړ پوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغو استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرون یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ سوی پر دې تبصره ونه کړه چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمې سختې لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسي خبريالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهور غوښتونکي به رښتیا اورېدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو، خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټولو استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ترامپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تېر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نږدې جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیه رد کړی چې د دې هیواد استخباراتو دی طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروه د پنځشنبه په ورځ مسکو کې خبریالانو ته ویل روسیه یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروه وایي روسیه یوازې د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهیږي که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسب وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي. د زاخرو د دې څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دمګړې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړي او بې بنسټه یې بللې. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپلو لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو بلخ ته مخه کوو. په بلخ ولایت کې سیمه ییز چارواکي او د ولایتي شورا استازي وایي چې په دې ولایت کې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د ناامنیو کچه لوړه کړې ده. د بلخ ځایي چارواکي په دغه ولایت کې شته ناقانون او غیر مسؤول وسلوال په انسان تښتونو وسلوالو غلاو او د عامو وګړو په قتل تورنوي. نور جزئیات له بلخ څخه د مجیب حبیب سی پر راپور کې.
په بلخ کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو د شتون او د هغوی خودسرانه کړنو په دلیل نامنی پراخه شوې ده. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ناقانونه وسلوال له ولسوالیو سربیره په مزار شریف ښار کې هم پراخ حضور او فعالیت لري. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې په ولسوالیو کې د نامنۍ له امله سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي تر څو د ناقانونه او غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. فرهاد وویل
بلخ ولایت شپږ ولسوالۍ په لوړه کچه له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په هغو ولسوالیو کې عملا امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره جګړه ترسره کوي او دا ناشونې ده چې په دغه ولسوالیو کې له ناقانونه وسلوالو سره مبارزه وکړو.
د بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي لسګونه لوی او وړې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دغه ولایت کې فعالیت کوي. د یاد شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې په بلخ کې شته ناقانونه وسلوال خلکو څخه په باج اخیستلو وسلوالو غلاو او همدارس د ملکی وګړو په وژنو تورن کړل. په عین وخت کې د بلخ امنی قماندانی هم په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي. د بلخ امنی قماندانی ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال په مزار شریف ښار او هم ټول ولسوالیو کې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کوي. هغه وویل دا کسان په نامنۍ او دام وګړو په وژنو کې لاس لري خو پولیس په هڅه کې دي تر څو یې د ناقانونه فعالیت مخاونیسی.
مونږ په ولسوالیو کې هم ناقانونه وسلوال لرو. دوی د شولګری ولسوالۍ په مربوطاتو کې یوه اونۍ پخوا دوه ماشومان ووژل. د بلخ پولیس په هڅه کړي تر څو دوی د غیر قانوني فعالیت مخه ونیسي. مونږ دغه مسلې ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د افغانستان په ولسي جرګه کې د بلخ استازو اندېښنه ښوولې وه چې دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو شتون د نامنۍ لامل شوی او دا ډلې په انسان تښتونو او وسلوالو غلاو کې لاس لري. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
مو مهم خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړی د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په سنادي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې پر ورځ کار پیل کړ. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اوس هم ستاسو یې سمې سنت مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
خپلواک صاحبای د لغمان لالی شنګلو سوالی پر استولې سمس کلی کې د ملکیانو مرجوب لا ډیره زیاته شوې ده. د سولې د خبرو تر پیلې دو مخکې باید جګړه ودرول شي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالی ولسوالی لیکي طالبان او افغان حکومت باید د سولې د خبرو په وخت د جنگ ماشين ودروي. که اوربند وی د سوري خبري بشر نتیجه ورکړي. حمیده نظری لکلا تلی کې طالبانو شونځي خلاص کړی دي چې لدې سره د زکونکو روغتیا او ژوند په خطر کې اچولي. حمیده اتل لغزنی لیکي طالبان خپل پایشت له نورو ترهګرو ډلو سره په اړیکو کې ویني. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دي کچرته ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د وی میاشتې د جنگ توان نه لري. نبی الله صابلی د صابل لارخنداب لیکلی دي بیکاری زیاته شوې ده، دې ته باید توجه وشي. عبدالرحمن پراستور سمس کې لیکلی دي ولی افغان حکومت او طالبان وارلمخه اوربند نه کوي که چیرته یو ورځ مخکې اوربند وکړي د یو افغان ژوند به وشخورل شي. او یو شمېر نور اوریدونکو ځینې پوښتنې کړې دي. یو لیکلی دي چې زما سمسونه نه لولي خو د خپل نوم هم نه د لیکلی. جعفری لیکي که چیرته افغان مشران شخصي ګټو تیر شي نو بیا افغانستان ته سوله راتلی شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. زموږ خپرونه د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او د دې خبري مجلې په روسيو کې د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
نومې نور عالم زاخیل منډي دکاندارانو څخه
خپل د سیرتو ایت مثلا دلته کوم شی انت خرڅوي؟
موږ دلته وریجې لري، غوړي دي، وړو دي، بوره ده، چای ده، کوله راره بره د کور ضرورت څه نه چریم چې تر موږ سره
دل کوم دي راوړي
دان در دین راځي، غوړي چې دي ماليزیا نه راځي، د روس نه راځي، د ترکیه نه راځي، او دا لوبیا نه خود دل نه خود د ترکمنستان نه راځي، او وړو وریجې چې دي پاکستان نه راځي.
کله دکاندار نه راځي تاسو خپل شخصي ژوند ته کله چې تاسو کاروبار کوي دکان لري اقتصاد څنګه ده؟ آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي؟
ولا روزي آسان الله پاک ده، کدي ژوند دی وضعیت حالت چې ګوري ډیره سخت ده، کور چلون خو بس الله پاک رسي، بس مادوم رکیږي چې اورس چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نور څه پیسې ګټي
د ورځې دی بازارو کې کم شو کله کرایي او کله وزي کله کرانه وزي کله ګټي کله نه خو بس صبر کوو ناس اساس چې الله په قسمت کې لیکلي ما غره رسيږي.
فکر کوي ولی بازار نه خراب شوی دي خلک اقتصاد نشکایت کوي
د څه چل دی د ملک اقتصاد ضربه چې خوري بیروزګاری چې ضربه خوري اغوند امنیت سرکار لري هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو جنگونه ورک شي دای ولر چې هیڅ په افغانستان کې بیکار پاتې نشي هیڅ په بیکار هر چاته به کار زمينه مساعده شي
په خاطر څنګه دلته کار دی کاوه آیا ګټه خو
په خو
خوب داول کرزی دی درې سالو پینځم کار پر کاروبار خو روزګارونه ول هغه ما ستارت خرید جیر هغه هم خریداری کوله جنگونه کم ول روزګارونه خلکو خچریدل خو دا سالو پینځه کال بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلک ول ګور څه په ماجرات لاړل خارج ته لاړل څه په جنگو کې مړ شو څه بیروزګار نه سي معلوم دا کار مله ته تاثیر لري راچی
به تاسو کوم بل ایدم لري چې کورونی سره مرسته سی او کې اوس هم د دکان ده
بس یو دکانداري نور بسایه ده الله الا دوام دغه دکان ده